د ژمنه سوي مرستو په سمه توګه د لګولو لپاره هڅې کوي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ایراني چارواکو ژمنه کړې چې ایران ته به د افغاني صادراتو په برخه کې 15% تخفیف راوړي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤول سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته ویل چې د ایران سفیر او سوداګرو له افغاني چارواکو او د سوداګرۍ او صنایعو خونې د استازو سره تېره ورځ په لیدنه کې دا ژمنه هم وکړه چې ایراني سوداګر به د هغو اموالو بیه 15% کم کړي چې له ایران څخه افغانستان ته واردېږي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1200 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بیه پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغانۍ او یو 4.5 کیلوي بوجي وریج په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 5.43 افغانۍ.
نجیب زمان و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل، اوس به اجمل تورمان راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا او حکومت سره د تقابل د موضوع په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخص خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دا سیخکاری چې ولسی جرګه او حکومت دواړه پر تړلي واټ ورننه وتی دي. سرخط په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي ولسی جرګې یو بده تیګه ده کې خوده چې د وزیرانو په غیاب کې بې له دې چې څرګندونې او دلایل واوري لګیا ده د استیزا شویو وکیلانو په غیاب کې صندوقونه ږدي او د څرګندونو او دلایلو له اوریدلو او ارزولو پرته ځنې بیواکه اعلان کړي او ځنې بریمن راوباسي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې حکومت بیا د سیاسي تدبیر پر ځای د غبرګون په برید درېدلی، ځکه خو یې د ولسي جرګې غیابي استیزا سترې محکمې ته لیږلې ده. په سر مقاله کې راغلي محکمه د قانون د تفسیر مرجع نه ده، د اساسي قانون د موادو مندرجاتو د ابهام رڼاوی د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون دنده او مسؤلیت دی. خو څنګه چې په دې اړه د اساسي قانون په کومه ماده کې ابهام نشي لیدل کېدی او د ولسمشر پرېکړه غواړي، ځکه خو یې هغه سترې محکمې ته راجع کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هم دې موضوع ته په پام په خپل سر مقاله کې لیکلي دي ستونزه باید ژوره نشي. هیواد وړاندې په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي هیواد هسې هم له ستونزو سره مخ دی، ګڼ هیوادونه په سیاسي، پوځي او یو شمېر نورو برخو کې لاسوهنې کوي. په هیواد د تپل شوي اور جګړې ته لا نور تیل هم ورشیندل کیږي او تاریخي دښمنان په ښکاره توګه د ترهګرو او مخالفینو ملاتړ کوي. نو په داسې حالاتو کې به غوره دا وي چې د حکومت اجرایه، قضایه او مقننه قوې په ګډه دغه ستونزه حل کړي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یادې موضوع په اړه د مشرانو جرګې د تیرې ورځې په غونډه کې د یادې جرګې د لومړي مرستیال حسیب الله کلیمزي په حواله سترې محکمې ته د حکومت لخوا د وزیرانو د استیزا د موضوع راجع کول د یاد ارګان کار نه دی بللی. په مطلب کې د ولسی جرګې د مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر په حواله هم راغلي چې دا د محکمې کار نه دی او که حکومت په دې ډول کړنو سره غواړي ځان وغولوي هغه بیا بېله خبره ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. زمان عمر خیل په خپل پیغام کې لیکلي زما په نظر د عبدالجبار قهرمان پراتک سره په هلمند کې امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی دی، افغان حکومت باید نور مرسته هم ورسره وکړي. بخت خان بختی له خود څخه لیکلي رشوت او فساد څخه به حل خلاص شو چې ځوانان په وظیفو استخدام سي. د دې ستونزې حل چې ځوانان کاري تجربه نه لري، دا ده چې هر مدیریت لپاره کړنلاره موجوده وي. نواب خان له لغمان څخه لیکلي دا معلومه خبره ده چې هر وخت د افغانستان په دننه کې کومه چودنه او ځنوژونکې حمله کیږي په هغې کې د پاکستان لاس وي. مریم سادات له میدان وردګ څخه لیکلي افغان دولت د کابل امنیت ته پام نه کوي، ځکه هر ورځ پکښې
بریدونه کیږي. اخیر له کندهار څخه لیکلي ننګرهار ولایت د دایښ تر سخت ګواښ لاندې د حکومت باید په دې اړه اقدامات وکړي. محمد فهیم ادیب لیکلي دولت باید د نوید د اختطاف کوونکي چې د اختطاف کړي وو البته په فرا ولایت کې داسې مجازات کړي چې آینده کې د نورو اختطافچیانو دپاره د عبرت درسي. او عزت الله عظیمي له کندهار لیکلي چې د کندهار د سولې پالي شورا کې داسې کسان ځای پر ځای شوي چې خپله له سولې سره مخالف دي. د دې خبرونه ورستای راپور اخلو. د امریکا د کانګرس استازو جرګې پر ایران د دې هواد لګول سوی بندیزونو قانون تمدید دا او د سوری د رژیم پر ملاتړ یو نوی بندیزونه ولګول. ایران په سیمه ایزه سطح د سوری د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نږدې متحد ګڼل کیږي. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له نوریاس نوري نوري.
د استازو جرګې پرون په قاطع اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو په ګډه برابر کړی دی. دغه قانون له مخې پر ایران د لسیزو را په دې خوا لګول شوي بندیزونه تمدیدیږي او هم د سوري د رژیم پر ملاتړو نوي بندیزونه لګوي. دغه قانون د 419 موافقو او یوې مخالفې رایو سره تصویب شو. دغه قانون چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي اډ رویس او دغه کمیټې لوړ رتبه ډیموکرات غړي الیوت انګل برابر کړی، د دمشق له رژیم څخه د تهران د ملاتړ په خاطر پر ایران اقتصادي فشارونه جاري ساتي. مخکې له دې چې ولسمشر باراک اوباما هغه توشیح کړي، د کانګرس د سنا جرګې باید تصویب کړي. د استازو د جرګې غړي جمهوري غوښتونکي لیونارد لینس ویلي چې اوس د دې وخت نه دی چې په نړۍ کې د تروریزم ملاتړې مخکښ هیواد په وړاندې دریز نرم شي. دغه قانون د لومړي ځل لپاره په 1996 میلادي کال تصویب شوی او تر اوسه څو ځلې تمدید شوی دی. د اعتبار اوسنۍ موده د روان میلادي کال په پای کې پای ته رسیده چې د لسو نورو کلونو یعنې تر 2018 میلادي کال پورې بیا تمدید شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د کانګرس په سنا جرګه کې هم د دغه قانون د تصویب پلویان ډېر دي او سپینې ماڼۍ د روان میلادي کال په لومړیو کې داسې نښې ښودلې وې چې ولسمشر باراک اوباما به یې هم توشیح کړي. اډ رویس ویلي دغه قانون چې د سوریې د رژیم پر مهمو ملاتړو لکه روسیا او ایران د بندیزونو غوښتنه کوي، د متحدو ایالاتونو ولسمشر دې ته اړ باسي چې پر هغو هیوادونو او شرکتونو چې له سوریې سره سوداګري کوي یا هم د دمشق رژیم ته اقتصادي امکانات برابروي بندیزونه ولګوي. امریکایي قانون جوړونکي په سوریه کې پر روانو شخړو کې چې له پیلېدو یې څه باندې 15 کاله تیریږي، د دې هیواد حکومت پر جنګي جرمونو تورنوي. د دغو جګړو په نتیجه کې شاوخوا 500,000 وګړي وژل شوي او دغه کړکېچ د دې سبب شوی چې په معاصر تاریخ کې اروپا د کډوالۍ لستر بحران سره مخامخ کړي. دغه کړکېچ دغه راز دې ته هم زمینه برابره کړې چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي د نړۍ په کچه تروریستي حملې ترسره کړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو د مالي حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستیاله سویتا عبدالرحیم زیده ک لومړی اوریدونکو ته په نکاح کې د مهر د ځای او مشخص تاریخ اړه معلومات ورکړي.
مننه. ستاسو په جواب کې باید وایم چې خزو حقوق د بشري حقوقو له مهم اهداف څخه یو مهمه برخه ده، چې هم په اسلامي احکامو کې او هم د یو مملکت په قوانینو کې قوانینو کې یو خاص ځای لري. خو له بده مرغه دغه حقوق ته زمونږ په جامعه کې په کومه سترګه کتل کیږي. حتی نن ورځ د خلکو په منځ کې د ښځو دغه حقوق په یو لنجمنه مسله باندې اوښتې ده. د ښځو حقوق چې د افغانستان په اسلامي احکام کې ډیر مهم رول لري، یو هم د ښځو مالي حقوق دي او بل حقوق یې دا ده چې ښځه کولی شي ځان ته مستقله سرمایه ګذاري وکړي، د کار او فعالیت واک لري، ترسو خزا لکا نارینا دا تجارت للاره حلال سرمایه لاست راوری. سره لده چه دا خز نفقه کور کالی دا غیخ دا خواند پا غاره دا خسلام خزو تا دا آزاد کار او فعالیت پاک پسلامی شرایطو سره منلی دا چه دا غا شرایط پا نور و نظامونه که نشتا او دا افغانستان اسلامی قوانین دا خزو لده غا حقوق سخه پا کلکا دفاع کوي او دفاع کړی ده. اوس نو دا زمونږ وظیفه ده چې په دې لار کې خپل مسؤلیت سرته ورسوو. زمونږ مسؤلیت دا ده چې د دغه حق د پوره کولو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی له طریقه داسې زمینه برابر کړو چې د افغانې او مسلمانې ښځې ټول اسلامي ورک شوي حقوق بیرته ورکړل شي او ښځې له هغې څخه برخمنه شي او له بده او ناپسنده رواجونو او عناناتو څخه نجات ومومي. او راځو د ښځې مالي حقوق پاکله. د ښځې مالی حقوق په دوه برخو ویشل شوی ده چې یوې مهر ده او بلې نفقه ده. اوس راځو د مهر په هکله چې مهر څه شی ته وایي. مهر یو عربي کلمه ده او هغه عبارت له هغه مال څخه ده چې ښځې ته د نکاح په وخت منل کیږي او ښځې ته د مهر په توګه ورکول کیږي. اوس او غیر له دغه مال څخه چې ښځې ته د خاوند لخوا لکه قرض، بخشش، تحفه او یا د هغې کورنۍ ته ورکول کیږي د مهر په جمله کې نه راځي. او د مهر تعریف زمونږ په مدني قانون داسې واضح، آشکار او صریح نه دی بیان شوی، خو مګر په سلم ماده کې داسې ذکر شوی ده چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري مهر ګڼل کیږي.
ډیره مننه. مهر له کومو سرچینو څخه مشروعیت اخلي او آیا مهر کومه مشخصه اندازه لري؟
د مهر مشروعیت اساس او اصل په قرآن، سنت او اجماع کې ذکر شوی ده. قرآن کې د سورۃ النساء آیه کې خدای متعالی داسې فرمایلی: وات النساء صدقاتهن هلا، ښځو ته د هغوی مهر باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او سنت نبوی کې هم مهر ته مشروعیت ورکوي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې مهر د ښځو حق دی او هغوی ته باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د واده یوه مهمه برخه او شرط هم همدا مهر و. او اجماع کې هم ټول فقها د مهر د وجوب په هکله متفق النظر دي. او د مهر د اندازه او مقدار په هکله باید ووایو چې ټول فقها دې مسله باندې متفق النظر دي چې مهر حد اکثر نه لري، مګر د مهر د حد اقل په مورد کې اختلاف نظر لري. د احناف او د مالکیه په مذهب کې د مهر د حد اقل یو اندازه معین شوی ده چې د احناف په مذهب کې لس درهم شرعي یا هم دغه معادل ده او په مالکیه مذهب کې درې درهم شرعي یا هم دغه معادل مال تقل شوی ده. خو په حنابله او شافی مذهب کې د مهر حد اقل کوم مشخص او اندازه تعین شوی نه ده. دوی وایي چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه کیدای شي چې تعین وشي. او زموږ مدني قانون هم دا نظر منلی ده چې باید د مهر حد اکثر او حد اقل اندازه مشخص نشي. هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه تقل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بلاک شای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو. فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. هغه مال چې د مهر موضوع ټاکل کیږي هغه باید کوم شرایط ولري او څو ډول مهر وجود لري؟
هغه مال چې د مهر په حیث ټاکل کیږي باید یو سلسله شروط او خصوصیات ولري. اول دا چې باید په تقوم مال وي، یعنی شرعاً او قانوناً جواز ولري، مشروع مال وي، تمول قابلیت ولري او هم چرن مادي ارزش ولري. او بلې دا چې د مهر اندازه باید معلوم وي، مجهول نه وي. دریم په هغه نکاح کې مهر تعین کیږي چې هغه نکاح صحیح نکاح وي، ټول شرایط پوره شوی وي او هم چنان په فاسد نکاح کې مهر صحت نه لري. او سلورم هغه مال چې د مهر په توګه ټاکل کیږي باید د تسلیم دهی قابلیت ولري. پنځم دا چې مهر باید د حد اقل یعنی د لس درهم شرعي څخه کم یا لږ نه وي. بل موضوع د مهر اقسام ده. د مهر اقسام دوه ډوله ده. یو یې مهر مسما ده. مهر مسما هغه مهر ته ویل کیږي چې عقدین د نکاح په وخت د هغه مقدار اندازه او جنس مین کوي. نو باطل عقد نکاح خاوند باید مهر خپل ښځې ته باید ورکړي. او بل موضوع دا چې مهر مسما زموږ په مدني قانون کې داسې واضح اشکاره او سره بیان شوی نه ده، خو په زمینی صورت کې داسې راغلی ده چې ښځې د مسما مهر مستحق کیږي. او بل موضوع مهر مسل ده. هر کله چې د واده په وخت کې مهر او دغه مقدار اندازه او جنس مین نشي، نو عقدین یا هم عقدین توافق ونه لري او یا هم د واده څخه وروسته نفی شي یعنی رد شي او یا هم یو مجهول مال وي، نو په دې حالت کې مهر مسل لازم کیږي چې باید د خاوند له طرفه خود ته ورکړل شي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، کوم څه چې د مهر د ساقطېدو لامل ګرځي، آیا ښځه په داسې حالت کې مهر نسي اخیستلی؟
د مهر د ساقطېدو اسباب په دې هکله موږ باید ووایو چې په مهر کې دوه حق وجود لري، یو حق الله ده او بل حق العب یعنی د ښځو حق. د حق الله په چوکات کې باید ووایو چې یعنی د مهر ایجادول او همچنان د مهر اندازه او مقدار باید معلوم وي. نو دا د حق الله په چوکات کې راځي. نو عقدای نشي کولی چې په دې حق کې تصرف وکړي او یا هم کوم ضرر او زیار ورته ورسوي. او بل حق یې حق العب ده. په دې مرحله کې ښځه کولی شي چې خپل ټول او یا هم یو برخه مال چې هغه مهر ټاکل شوی ده واخلي او یا هم خپل خاوند ته وبخي او یا هم ابرای ورکړي. د مهر د ساقطېدو اسباب یو هم جدایي یا تفریق ده، بلې ابرا ده او بلې خلع ده او بلې بخشش ده. په دې موارد کې ښځه نشي چې خپل حق یعنی مهر واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل سره.
مخکخې خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د مخکخ خزو په پروګرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کوو. د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي. د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی. دا چې څومره کارونه یې کړي د دې سره به په خبرو کې مطرح کړو. دا به راته ووایي. اول به د دې تعارف واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر نزانا پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پوهنځي استاد او تقریبا دیرش کاله کیږي چې زه د پکتیا په ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کوم. او همدا ډول علاوه د دې نه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم، د مریضانو سره مې سره کار ده. زه یو مور یم خپل ماشومانو ته او همدا ډول کور مېرمنه یم. بغیر له هغې نه زه رئیس د انجمن د ډاکترانو نسای ولادي او همدا ډول رئیس د ښځو د ژوند ټولنې مسؤوله چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق، فرهنګي حقوق، اجتماعي حقوق او همدا ډول د تعلیم حقوق، د صحت حقوق لاسته راوړي.
ډاکټر صاحب، خپل ژوند کې پیل یا د پیل د ورځو راته وایي ستاسو ښوونځي ته راتلئ، په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلئ؟ په پکتیا کې خو تاسو وایي دیرش کاله ډاکټره پاتې شوي. تاسو پکتیا کې تولد شوي؟ مې همدلته زده کړې هم کړې دي. پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کېږي، اوس هم مخنیوی کېږي. په یغ وخت کې تاسو لپاره مشکل نه و؟
واقعیت ده چې مشکلات ډېر او موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي. څه رقم چې ما قبل اګه صاحب منصب و، ما په قندار کې تر لسم صرفه پورې قندار کې عینو لیسه کې ویلي و. هغې نه جای نه کابل سره تبدیل شو. کابل کې مې امنی فدوي په لیسه کې دولسم صرف نه اول نمره فارغه شوم. هغې نه وروسته زه د طب پوهنځی ته، د کابل طب پوهنځی ته زه کامیاب شوم او اوه کاله مې هلته درس وویل او هغې نه د ماسټر په ساویه د طب د کابل نه فارغ شو. او وروسته هغې نه چې موږ فارغ شو، موږ د دې لپاره چې په پکتیا کې هېڅ زنانه ډاکټره نه وه، او واقعا نشد ضرورت د پکتیاوالو و چې باید زنانه ډاکټر پکې وي او ښځو کړی شي خپل مشکل خسته رنا ډول څرګنده کی نو له هغه علاقې نه چې موږ لرن موږ خپل وطن ته راغلو او دلته موږ خپل وظیفه شروع کړه. واقعیت دا چې موږ په ډیر ستول زبان دې تحصیل کړي باوجود دې چې شرایط یعنی په کابل کې مهیا و خو دغه سہولتونه چې اوس د مثلا انټرنیټ او فیسبوک اشه چې وغواړي د سره د په جیب کې دي خو موږ په ډیر ستول زبان دې خپل تحصیلات یعنی په ډیر خراب شرایط باندې خپل تحصیلات سر ته ورسه او باوجود دې چې اقتصادي ستونزې هم وو د اقتصادي ستونزو په څنګ کې موږ وکړای شو چې ځانونه ورسه او خپل خلکو ته خپل ماینډو ته خدمات ترسره کړو. او کله چې زه پکتیا ته راغلم پکتیا کې زه د هغه وخت کې د ډاکټر سایکولوژي ډاکټر په صفت راغلم یو کال وروسته هغه انسټیټیو دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د صحت امن ریاست معاون په صفت زه وټاکلم او تقریبا 15 کال ما په صحت امن کې کار وکړ. واقعا په صحت امن کې موږ کار د صفر نه شروع کړ چې هلته موږ یو قابله هم نه لرې یو نرس هم نه لرله خو بدبختانه موږ هغه خویندې چې د خپل تر نه ماتمه ویلو ځانون سره بم ترنو او هغه خپل مشکلات بم په حلاوه ترڅو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات ترسره کو. د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کې د پکتیا ته موږ قبلګي محل پروګرامونه کله چې جاپان ته لاړم جاپان نو چې دغه پروګرام هلته چلیده او د دې پرمختګ علت هم دغه دلته مزار صحت عامه ته پیشنهاد کړ او د وزارت صحت عامه له خوا دا ومنل شو قبلګي محل پروګرام پکتیا ته موږ خپل شروع کړ او 15 دوره قبلګانم فارغ کړ. خو الحمدلله موږ د پکتیا په ډیر لرو پروتو سیمه کې قابله په خپل کلینیک کې لرو ساده خپل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کې او مریض کې کوم مشکل ولري هغه یو چې ته معرفي کې د غنه جګ او سری مرکز ته معرفي کې ترڅو چې دوی کار وشي ا دې پسند کې چې زه یو ډاکټر هم شپې او ورځې مې مریضانو سره سره کار لرل او د خلکو سره مو سره کار او ما په سیاسي بخش کې هم ډیر زیات د پکتیا سوندې حل کړي زه د آگاهی ما مسول په انتخاباتي کوم او هم دا ډول د انتخابات په وخت کې د هغه ارګانون سره د لیاقت ولې د اهلیت ولې هم چې د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یو وزو ما زه د انتخاباتي کې
دا خدای ورسته کلون خبرې وي تاسو چې کله ډیر سکاله مخ کې پکتیا ته راغلي لګ د اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کوي شالته وضعیت څنګه
ډیر واقعا فقره وخت ما تاسو ول چې پکتیا کې بخي ډاکټر نه وو بخي جناکې د مرجع زیات مکتب ته نه تلل خلک د مرجع زیات علاقه من نه وو همدغه چې خلک وراغله موږ سره به مصاحبه کول او یا به مریضان موږ ته راوړل دوی ټول به دواګان موږ نیکونه او پلارونه تکول او دا به ویل چې موږ به خپل اولادونه مکتب ته واچو چې لکه تاسو قندې دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغان پکتیا ولایت. واقعیت کې ورځ په ورځ په خکېدو خو کله چې د طالبانو دوره شو مکتب ټول سقوط وکړ همدا ډول د کله چې طالبان په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزې ټول د کار نه راوېستل شو خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر او دوی موږ ته ضرورت لرل د موږ د دوی له خوا او وکټل شو تر څو چې وکړای شو شفخانه په پخو درو شفخانه په پخو درول د شفخانه په څنګ کې موږ خپل ټول مریضان ته شراتله شفخانه ته غیر دین ته آگاهی عامم دي صحت په بخشي کې ورکاو دي سم د تعلیم ته پیسې خصوصا د جناکو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهی ورکاو چې تاسو باید خپل جناکو مکتب ته پریدي تر څو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل د اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګ کې دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړو سمبال کی او پکتیا او سرمایه شي دې په څنګ کې همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاته خصوصا کوي مشکل پیدا کېده د خزو سره دوی به ټول موږ انجمنم جوړ کړو شوراګان ته براتل د غیلې طریقو موږ یو کمیسون لرل چې هغه کې حقوق بشر او د خزو چارې ریاست وو دا ټول یو نامه دوی موږ سره یو ځای کړو ترڅو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ را کم کړو دوی سره به وګه غېدل فاميلو سره به وګه غېدل ډیر زیات شخړې موږ باندې ډول ساتره خلاص کړی او جامعه مر خلاص کړی هم د خزو ذهنونه ماګه کړی ترڅو چې دوی وکړای شي خپل ځوان په ډیره ختوګه ساتره ورسوي.
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چار ریاست همستا بشر حقوقو اداره همستا خزو د کار کول نور ادارې همستا په خو د خزو وضعیت خراب او چا کار نه کو تاسې څه کول
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې لیدین چې د حقوق بشر جوړ شي مخکې لیدین چې خزو چار ریاست جوړ شي موږ ډیر زیات حالې ځل کول اته تاسې باور کوئ چې د انتخاباتو په اګه یامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ملي دای تاسو حقوق د خصوصا خزو ته وسړوي ته دوی سره غږیدل او دیم دې ته راضی کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق چې فرهنګي حقوق چې تعلیمی حقوق صحیح حقوق باید دوی ترلاسه کړي او دام تر دې اندازه پورې وکړه چې موږ خزه تقریبا چې کم وای 50% راووت له انتخاباتو ته رائے ورکړه دې په څنګ کې چې ما جګر چې علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړم خو ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ ترڅو چې نور خزه هم جرأت وکړي او د کورونا راوځي او ځانونه کاندید کړي ترڅو د فرهنګ رواج شي. د دې په څنګ کې همدا ډول مخکې هم تاسو ویل چې دغه نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ کړ قابلګي محل پروګرام موږ شوراګانې را دعوت کړې د خلکو سره غږېدو او دوی ته دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او دغه سهولتونه چې موږ ورته مهیا کړي وو. تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګیري خلک چې بېسواده مو په دې راضي شوي وو چې د موږ بېسواده ښځې تاسو په دې پروګرام کې ونیسي چې دوی یو څه شي زده کړي. او حتی بعضي کسان چې واقعا علما وو چې ویلې چې ته یو ډاکټر یې کوای شي چې دا کار وکړي رئیس قانون اساسي شو دي موږ لورانې دا کار نشي کولای. خو بل اخر یو کال بعد چې موږ د قابلګي پروګرام شروع کړی دی لور څلورم صنف پورې پاکستان کې ویلو راغی چې دایمه لور هم په دې پروګرام کې ونیسه. یعنی واقعا د خپل دوی علاقه مندي خو ولا تر څو چې دوی وکړای شي خپل اولادونه څلورې چې زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت چې موږ ګورو او دغه وخت سره مقایسه کوو واقعا ډېر زیات تغیرات راغلي ډېر زیات
خپل مبارزینه څومره خوند اخیسته.
یعنی واقعا زه ډېر خوشاله مې وخت چې یوناما دفتر به زه وغوښتم یا څه کار به وي څومره ستونزه به د ښځو په ډېر ترس و بیم به زه ورتلم ولې چې هلته د ښځې دومره ډېرې نه راوتلې. اوس الحمدلله موږ ډېر زیات ښځې لرو چې یوناما ارسي او نور جامع مدني کې او نور موسساتو کې کار کوي. په ساعت عامه کې ډېر ښځې لرو په تعلیم تربیه کې ډېر ښځې لرو همدا ډول موږ ډېر خویندې پانتون کې لرو چې واقعا د یو لوی لاسته راوړنه د پکتیا ولایت
ته خو استاد مې د خپل مبارزې ته دوام ورکړي دی. استادۍ ترڅنګ په مخ کې دی استاد نه وي خلکو ته څه پیغام ورکړي صنف کې شاګردانو ته خزینه شاګردانو ته دی پیغام څه هغه اوریدونکو هم
ما پیغام همیشه خپل شاګردانو ته او ټول اوریدونکو ته دا ده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډیر زیات کوشش وکړي. هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکۍ کې کینی دا زمينه بیا نه مسایي دي کوم تعلیم یې کوم حاصل یې هغه راز نه هغه دقیق نه زمان نه باید استفاده وکړي ولی وخت یې ردول کې د برته نه راګرځي. او همدا ډول د دې په څنګ کې باید دوی خپل محبوبیت د خپل وطن سره د خپل خلکو سره او دغه ملیت د افغانستان باید دوی د دې سره لقمان دوسیږي او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ یې چې د افغانستان کډرونه دوی باید ووسیږي. واقعیت موږ داسې ځوانان لرو چې دوی تروسه دماغ لا انکشاف نه کړي استفاده نه ورنه شوی که دوی په کار وچول شي واقعا په جهان کې به دوی نابغهګانی وي. او همیشه زه د دوی نه توقع لرم چې تاسو ترڅو چې زده کوئ شئ زده کوئ او ترڅو چې تحصیل کوئ شئ تحصیل وکړئ. صرف په لسانس باندې توقع مه کوئ. تاسو ماسترډی واخلئ تاسو دکتورا واخلئ تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړئ ترڅو چې افغانستان هم د نور ممالک سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولې او بدبختانه هغه ډیر مخکې تللی خو موږ شاته پاتې یو.
کله کله د ورستي خبرې په توګه راتوي کله کله خپل مبارزه کې ستړي کېږي نه
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړی کېږم. خو زه ډیره خوشحالی کوم کته چیرې زه مریض هم ډیر زیات یم او کله دروازه وټکی چې وای چې مریض راغی زه ډیره خوشحالی کوم چې هغه سره مصروف یم ولې هغه شان چې ما سره دی باید دوی ته لکه یو سرمایه ټول ته انتقال کوم او دغه نه دوی ګټه واخلي استفاده وکړي که ډیر کم شي هم
ډیره مننه
تشکر تاسو ته مخکخه
خزي